په ټولنه کې شاید چې که څوک پوښتنه وکړي چې د فرانسې د اکاډمۍ غړي څوک دي، شاید په فرانسه کې ډېر کم خلک په دې باندې خبر واوسي چې کوم کوم کسان د اکاډمۍ غړي دي، مګر ډېر مشهور لیکوال د اکاډمۍ غړي نه دي. نو دا ستونزه په ټولو ځایونو کې شته. مهمه خبره دا ده چې هغه اثر یا هغه لیکوال چې شهرت پیدا کوي تاوان د شهرت لپاره به یو څه لري د ځان سره، په ډول به د خلکو لاسته راوړلی شي، مګر که هغه په هغو معیارونو کې شامل چې ان شوي دي خو ډېره ښه ده. که په کې نه وي نو حتی هغه هم به جزا ونخلي. فکر کوم چې داسې یو څه د نجات یوازینۍ لاره ده.
لو صد منلی په مننه چې د جایزو پاړه خپل نظر لمر سره شریک کړ. د زری کړکی اکاډمي لوري په هغه کتابونو کې چې جایزه یې ګټلې ده یو هم د امینه فنا شیر ټولګه ده. د خبرونې په دې برخه کې به د اغلی فنا یو شیر چې ازادي راډیو مجلې ته په خپل ژغ را لېږلې سره واور.
چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی، چاوی چې ما مینا او د مینې نغمې پری خو دی، زهر بشی ژوند کمې دا لارې خوږی پری خو دی. عشق زما د روح روح دی او ته زما تسړه زړی، عشق زما د روح روح دی او ته زما د زړه زړی، مرمه کمې دغه د حیات بهانه پریخو دی. جار د سوزیدو لکیفه ته مې ویرنا ته ناست، جار د سوزیدو لکیفه تم بی رنا تناست، خیر دی که یادگار می آخر لپا میری پری خودی. مال مرگ و رست هم امید ستاد دیدن لاره، سترگ می داستال پار یارا رنی پری خودی. لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګۍ، لاړم پر آست درد خورې زلف او ریت سړګۍ، ما د خپلاګانو خار او بلې ډیوې پریښو دي. ستا فنا بستا له مینې هېڅکله په شان شي، ستا فنا بستا له مینې هېڅکله په شان شي، نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پریښودې، نورې د ژوند ټولې چارې ټولې کیسې پریښودې. چاوې چې ما مینه او د مینې نغمې پریښودې، زهر به شي ژوند کمې دا لارې خوږی.
لاغلی فنا په مننه د ازادي راډیو مجلې په دې خپرونه کې مو وړاندې په سویډني ژبه د یو ناول محتوا خبرو چې به افغان لیکلی دی، خو د شعر له دنیاګۍ سره به ایثار شو او شاعرانه فضا به د شاعر ذبیح الله احساس په یوه شعر پسې لا رنګینه کړو.
بیا یې څنګه راوتلې، تکې سرې بدشتلې، د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلې. بیا یې څنګه راوتلې، تکې سرې بدشتلې، د غرمو خویونه پرېده د سایه هزار وهلې. څه په خاره روانه پلو واچو سړی دی له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دې بنګړی دی څه بې خاره روانه پلو واچو سړی دی له لاسو سره د خیال کړه په لاسو کې دې بنګړی دی کړه لمنه دې راټوله د پاولیو شرنګ به جوړ کړې ګوره زه خو درته وایم د سړیو جنګ به جوړ کړې دی پرتې لاره کې ډېرې درته غنې خیالی کرې پام کوه چې کش دې نه کړي تر لمنې خیالی کرې سپینې لی چې دې شرنګېږي د بنګړیو سوداګرې چې تاوان پکې ونه کړې د زړګیو سوداګرې د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی د ټیکري پیڅکه دې پرېږده د نازونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی پسرلی هغسې نه دی د ګلونو وخت دا نه دی
له ښاغلي احساس څخه مننه چې دا شعر یې په ازادي راډیو مجلې لورولی و
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیو مجله کې واورئ
لنډي کیسې شعرونه پر کتابونو تبصرې
په راډیو مجله کې واورئ
ستر خوشحال وای چې د باغ سربي پست تر قامت دي چې د باغ سربي پست تر قامت دي پښتني په قامت ستري نه دي سړي زیبا صاحب هغه افغانه ده چې په سویډن کې ناول په سویډني ژبه چاپ شوې ده دا ناول څه باندې شپږ بیا سره کلمات لري اخلي صاحب په سویډن کې شوانځای لوسته او د سټاکهولم له پانتون څخه د سوسیالوجي په برخه کې سند اخیسته ده لدوی په واورو چناولې څنې میشي او موضوع یې څه ده
ول نو په سویډني کې د انالفابیت انالفابیت معنا د بیسواد کیسه د افغانې بیسواد خزی کیسه ده کاراکټر یعنی اصلا کاراکټر د خزه ده مګر په زمون کې په کتاب کې نورې کاراکټرونه هم راځي چې د دې خزی سره لري او د دې په طریق بیا مونږ په نور کاراکټرونه هم پیژنو
دا اصلي کاراکټر دا اصلي کاراکټر څنې میشي نو مت شه
اصلی کاراکتر چې دا نومې ده لالما بله
دا نوم سویډنیانو ته ناشنا نه ده
دا نوم سویډنیانو ته بیخي ناشنا ده او دا کتاب بیسواد خزی دا هر څه سویډنی ټولنې ته ډیر ناشنا ده او هدف مې دا و چې دا څه ولیکم چې دې ته ناشنا یې چې زمونږ افغان ټولنې په حق له دې لږ معلومات ترلاسه راوړي
د داستان د صحنه په کوم ځای کې ده چیرته دا پیشه ترسره شوې دي
افغانستان دی پیښور دی او بیا په زمان کې سویډن هم دی اول چې کتاب شروع کیږي اول کتاب یو ماشوم خپل کیسه کوي خپل دی او ډار کیسه کوي هغه سانه چې دا لساش پته ماخره کې د افغانستان تقریبا مشرقي خواته په یو کلی کې شروع کیږي دا د کلی نوم چې دی یعنی دا سی داستان دی خو مقصد می دا و چې دا افغانستان فاصل کې د مغه سیمونه یو کلی کې یو ماشوم چې لال منمیږي خپل کیسه ده
د لال می تر کوم عمر پورې داستان رسی
لال ما کیسه چې د اخر ژوند پورې زړخته پورې زړیږي په دې کتاب کې په دې کیسه کې وړی پیغله شي بیا نورم غټ شي بیا اخر کې زړیږي
د دې ناول هغه د تکر اصلي نقاط که چرته اشاره ورته وکي چې ان د پلاټ لڅرا څرخي
پلاټ په د زمونږ د افغان ټولنې ډېر ستونزو په حق له مسؤلونو پورته کړی لومړی برخه کې د کتاب د انجینۍ چې وړې ودی کی سپینګرو ته پاره می پاس کړی په زمي کې همدغه سي د یو نارینه چې د خپل وطن د هیلې کیږي هغه کوم ګامونه راپورته کوي چې خپل رول په ټولنې کې همغه وساتي په زمن کې یو میرمن ته څه شی ډېر مهم دی په دې مې تبصره کړې او په زم د مین پلاټ چې دی چې دا یو میرمن ښځه چې بې سواده ده د هغې ژوند کې څه رنګې ستونزې د وړکتوب نه تر زړښته پورې داستون زی داغی جوان کی داغی دا تقریب مثلا نمالو آلالا دونو جوان کی ساغیز را پیخی خصوصا چی کاسی یا خزا خپل وطن دا روپایی یا داغزی زینو کی وطن نبار مو چیر ترازی چل تا طول خلکو درس ویلو طول تعلیم کرده دا خزا چی رازی دلتا دا دی جوان سرنگی بدلی سه تغییرات رازی سم را دا نور سم وطن کیارنگی سنزی یا درو رازی وی سوادی اغل تا تسس سنزی بوری ستا خویت تا سر تکان ورکو کی
پده ناول که سویدنی کرکترون هم شتا؟
نه سویدنی کرکترون نشتا طول اوغانان دی البته یوی افغان جنه دیل لند که صد دری افغان دی سویدنی ملگرو پخلا که کم یوی شارش شوی دا خونور دی کرکتر تا بیخی زیاد دن نشوی نیم یعنی اغیر پی کسی رول نلی
دا ناول چه تاسولی که دده د جبی یا د ټول ناول اډیټ په برخه کې چا در سره مرسته کړې
ګوره دلته به له دا یو ډیر تشریفات په ټیپ توګه مخکې تلې دا زنه په يم چې نور خلک یو چی سلف پبلشینګ چې یو کس کتاب لیکي خپل بیا هغه چاپي یو چاپ کون کې ادارې ته یا پبلشر ته ورکې چې چاپ کی بیا بل سویدن کې خدا سه دې نور زونه کې چې د کتاب لیکي اول مان لیږي د دېزي هغه ډیر پیاوړي پبلشرز چې دي هغې ته لیږي هغې لولي بیا قضاوت کوي چې ایا ستا کتاب دومره ښه دی چې مونږ یې چاپ کړو یا چاپ یې نه کړو نو زما کتاب په دغه رقم مخکې تللی نو دغه پبلشرز چې زما کتاب چاپ کړی اول هغې تایید کړلو چې سمه ده دا کتاب دا کیفیت لري چې مونږ یې غواړو چاپ کړو بیا هغې نه پس یو ډېره اوږده پروسه وي چې تا ته یو د ماری پبلشرز له خوا څو کسان ټاکل کیږي چې هغې بېلابېل برخو کې د کتاب کې کار کوي هغې لولي خپل نظر وایي چې دغه ځای کې دغه بدلون ته اړتیا شته ستاسو نظر دی بس چې دی البته هغه ګراماتیک ته ګوري چې د سویډني ژبې ګراماتیک په سم توګه مخکې تللی په کتاب کې یا آیا اړتیا شته دی چې باز ځینه کې تغیرات پکې راشي نو دا ډیر زیات وګورو زما کتاب په څو میاشتو کې ما خلاص کړی و مګر دا پروسه د چاپېدو چې وه د کتاب لیکلو نه اوږده پروسه وه
تر اوسه پورې د سویډنانو له لوري تاسو ته یو نظر درکړل شوی دی چې دا ناول څرنګه دی
بلې او دغه دوه هفتې مخکې د سویډن ټلویزیون ته هم زه په غوښتې وم چون افغان لیکوالان خزی بیخی کمی دی سویدن که خونش تا فکر کم دازه لومره لیکوال ایما چه افغان پنوم یاده گم یعنی کلی کلی ممده پا سویدنی جو بی اغی وقتی اما دی دیوزی تی وی فور وردوائی تراسر مارکه اکرلا و دا دوی تا هم جالب بود چه افغان جینه چه پا سویدن که غطر شوی دلتا جون کری سویدنی کی کتاب لیکلی البته افغانستان د افغانستان ټولنه مونږ ته خوده ده یو داسې شی باندې کتاب لیکلی بی سواد میرمن دا یو باس دی چې دلته دا باس نشته دی دوی اصلا دې شي ته فکر نه چې یو کس بی سوادی د ژوند کې څه ستونزې نو ماته بیلابیل ځایونه ډېر ښه فیدبیک راغلی ډېر ښه ارزونه شوې او زه ډېر ډېره خوشحاله یم چې دا خلک دا کتاب زموږ ولولي په زمن کې غواړم چې زمونږ افغانان هم ولولي زمونږ افغانان نارینه ولولي څومره چې کېدی امکان لري
څرنګه ممکنه ده چې دا کتاب تاسو په پښتو ترجمه کوي وایي ژباړې چې ډېر افغانان هم ولولي
بلې او اصلا د سویډني ژبې نه پښتو ته ژباړل لږ مشکل دی ول چې دلته داسې ترجمانان زه نه پېژنم کونټه کې نه فکر نه کوم چې اوسي مګر اولنۍ لومړی غواړم چې دا کتاب د سویډني ژبې نه چې انګلیسي ته وژباړل شي هغې نه پس ته فکر کوم چې بیا پښتو ته ژباړل یې اسانه کېږي
فکر نه کوي چې تاسو یې پخپله که پښتو ته وژباړئ ترجمه یې کوي کېدای شي چې یو بل څوک چې هغه په افغانستان کې لوست کړی وي هغوی بیا یو نظر پې تیر کړي او د نثر په برخه کې هغوی درسره مرسته وکړي
بلې دا خو ډېر زیات ښه نظر دی همیش ښه چې څوک خپل کتاب خپل وژباړي ولې چې کوم احساس سره چې لیکوال خپل کتاب لیکي خپل خصوص چې د کوم بلې ټولنې په اړه لیکي هغه مشکل دی چې هغه سي الفاظ یا سي احساس سره کتاب وژباړل شي بلې ژبې ده. مګر د بده مرغه زما پښتو لیکل مې دومره ښه نه یم په کې، نو ځکه زه اړتیا لرم چې یو بل کس چې لکه پروفیشنل مسلکي وشي کړلی چې زما کتاب پښتو ژبې ته
کېدی شي. کېدی شي چې یو بل څوک چې هغوی په سویډنی باندې هم پوهی شي هغوی بیا په پښتو کې تکړه نه وي لکه څرنګه چې تاسو وویل، لیکن لکه څرنګه چې تاسو اوس لاسه جرډو سره خبرې کوي په عادي ژبه باندې دا ناول پښتو باندې ترجمه کوي، له هغه وروسته یو بل څوک پیدا شي چې هغوی له تاسو سره همکاري وکړي او دا کتاب دا ناول بیا په ژبه کې څه تغییر راولي، آیا فکر نه کوي چې دا به اسانه لار وي؟
بله، او ولې نه، په زه به فکر مو کوم او یو پلان ورته ونیسم چې دا اساس ډیر ښه نظر و، ډیره مننه. دغه خلک چې تجربه لري زمونږ افغانان دي، د هغې مشورو ته ضرورت لرم، نو په دې به ذاتمن فکر وکړم. بیا هم زما سوال خپل ځان خپل استعداد مې پښتو کې چې دی هغه سوال لاندې دی لیکلی لیکلو برخه کې، نو خو خیر اوس خو هغه هم راغلی، اے آر راغلی دی، هغې هم کولی شي د هغې په لاره څوک لکه مرسته اور چا آی ټي چا سره څه مرسته کولی شي. نه
البته په او بخښې په اے آی کې چې زه ورته ګورم تر اوسه پورې پښتو ډېره کمزورې ده، پښتو برخه هغه برخې ته باید ډېر کار وشي. لیکن حتی داسې هم کېدی شي چې تاسو خپل ناول په شفاهي ډول یعنی په خبرو باندې ترجمه کړئ، مثلا تاسو په پښتو لکه دا څرنګه چې اوس تاسو له ما سره خبرې کوي په همدې شکل باندې ولولي او یو بل څوک د تاسو له خبرو نه متن ولیکي او ناول چاپ ته آماده شي.
دا بلې او دا نظر هم ډېر ښه نظر و، ډېره مننه. په سویډن کې هم داسې شته دی چې کتاب دی مثلا په غږ کې هم ژباړل کېږي، بیا خلک ضرورت نه لري چې کتاب اخلي ولولي، بلکې غوږونو کې اورېدلی شي. دا هم د چاپ د کتاب چاپولو نن سبا دا هم یوه لاره ده چې ډېر خلک په غوږونو کې کتابونه لولي چې وخت نه لري چې کتاب ته کښېني.
له هغې ساپۍ څخه په مننه، په دې هیله چې د دوی دا ناول په پښتو هم چاپ شي. اوس د یو بل کتاب په اړه چې پښتو شوی دی، زما د اغستان کتاب د رسول حمزه توف اثر دی چې د ځینو کره کتونکو په وینا د داغستان د جمهوریت د منلي لیکوال او شاعر په دې اثر کې خپل اند او فکر د ژوند او هنر په اړه لوستونکو سره شریک کړی دی. دا کتاب عزیز خان ملیزی او زاهد بنیری په پښتو ژباړلی دی چې په 350 مخونو کې چاپ شوی دی. ځوان لیکوال عطا الله ثواب وایي دا کتاب دته د یو ښوونځي ارزښت لري او فکر کوي که څوک دا کتاب ولولي لیکوالۍ ته به یې زړه وشي او لیکوالۍ ته به وهڅي شي. د دې کتاب په اړه به نور په خپل له ځوان لیکوال عطا الله ثواب څخه واورو.
دا کتاب خو لاوار ژبې روسي ته ترجمه شوی، خو په دې نه پوهیږم چې پښتو ته له روسي ژباړل شوی او که له اردو. د سریزې په اړه رسول حمزه توپ وایي په کتاب سریزه داسې ده لکه هلک چې خپلې خسرګنۍ کره لاړ شي او خسرګنۍ د مېلمستیا په ضیا هغه ته نصیحتونه شروع کړي. د رسول حمزه توپ کمال دا دی چې کیسې خپلې کوي خو تا ته پکې ځان ښکاري. زما داغستان د نړۍ ډېرو ژبو ته ژباړل شوی او هر کام پکې خپل رنګ ویني، خو دغه داغستان د غرونو وطن، د پښتنو د سیمې دود کړوړو کورونو کلو موسم او جغرافیا سره بیخي او شان دی. په مثال کې به وګورو، دا ښکاری چې دلته په مسکو کې خلک په کورونو کې داخلي پخلی لپاره نغری نه لري، ځکه ما خو نسوک قزه په ساپیاکو تپلو ولیدله، نه مې کومه ښځه چې د وښو پنډې په سر راغستې وي ولیدله. ما نه د شپېلۍ غږ واورید نه د تبلې. دا ښکاری چې دلته خلک ودونه نه کوي، یا یې که کوي درز او درست پکې نه وي. د دې ښار په سړکونو تر لرې لرې ګرځم خو ما یوه میږه یا وزه ونه لیدله. پوښتنه دا ده چې کله دلته د خلکو کره میلمانه راشي نو د هغوی میلمستیا له دوی څه حلاله وي. د کتاب خوږوالی د رسول حمزه توپ تنزیه ژبې لا زیات کړی. درس پر کې په پیل کې یو نیم متل یا وینا شته، زه هغه دوه وایم چې مې په یاد دي. سهار د سترګو غړولو سره سمدلاسه د خوب له ځایه مه دانګه لکه څه چې چیچلی، لومړی په هغه خوب غور وکړه چې بېګا دې لیدلی دی. کوچني ماشومان هم لوی لوی خوبونه ویني. په یو زانګو لیکلې ټکی د ابو طالب او محمود له نظرونو سره سره یو نیم شعرونه هم په کتاب کې شته. د بیلګې په ډول دغه ژباړل شوی شعر وایم. یو ځل شاعر لیکلو نظم د پخپل خزا زمکه آسمان یو کل په صفتونو داغې زما سپوږمۍ تی زما ژوندون تی زما سحر تی ماخام مې ښکلی پتا چې نه دی وینم زه ژوند مې له زهرو ډک شي خو دغه وخت ناڅاپي کوټې ته راشي هغه شاعر چې وویني هغه سخته غوسه ورشي ښځې د خدای لپاره زر له کوټې ووځه دلته سله راغلی وخت دې برباد کړو زما زما د غستان کتاب هر څوک په خپله ژبه کلتور وطن او خاوره مینوي یو څو متلونه هم وایم د ماشوم نوم خو ډېر ښکلی دی خو ګورو به چې دی لوی شي نو څنګه سړی به ترې جوړېږي له لرګي نه جوړ شوي چاړه د چرګې غاړه هم نشي غوڅولی یو څوک به د نانځکو واده وکړي خو له نانځکو بچي نشي راوړی همدارنګه د خره کته پاس په نه برابرېږي او نه څوک دا سپېزین د خره په شا تړي رسول حمزه یو ځای لیکي صحیح ده چې نثر اوږد مزل کوي خو شعر لوړ الوت کوي په داغستان او دې کتاب کې د ژبې ارزښت بیخي زیات دی هلته چې کنزل یا خیرا کیږي نو داسې وایي خدای دې بچي ګونګي کړه چې مورنۍ ژبه ونه وایي د رسول حمزه توپ یو مثال او خبرو وروسته یوه کیسه هم په لنډو کې کوم زما لپاره د ولسونو ژبې د اسمان د ستورو په څیر دي زه نه غواړم چې ټول ستوري له یو بل سره یو ځای شي او داسې یو لوی ستوری جوړ کړي چې نیم اسمان ونیسي داسې یو ستوري ته اړتیا نشته ځکه اسمان کې لمر او سپوږمۍ کفایت کوي پرېږدی چې ستوري وځلیږي پرېږدی چې هر څوک خپل ستوری ولري زه له خپل ستوري او آري ژبې سره مینه لرم زه د هغه ځمکه پېژندونکو په خبر باور لرم چې وایي په واړه غره کې هم ممکن لمن لمن زر پیدا شي بل ځای لیکي ماشوم په دوه کلنۍ کې د خبرو چل زده کوي خو انسان ته شپېته کلونه وروسته معلومه شي چې ژبه څنګه کابو کیږي د یو ادیب لپاره د ژبې حیثیت داسې دی لکه یو بزګر ته چې د خپل فصل څومره خوږ او مهم دی رسول حمزه توپ کیسه کوي په پاریس کې غونډه وه یو څوک مې خواته په منډه راغی راته وویل زه هم د داغستان یم دېرش کاله کېږي همدلته یم هغه وخت چې دلته راتلم مور مې ژوندۍ وه اوس نه پوهېږم چې هغه به څنګه وي وایي چې کله زه کلي ته راغلم مور مې یې پیدا کړه بوډۍ مور یې د زوی په اړه وویل ویښتان یې څنګه په تندي خال و اخیر یې وویل زوی مې تا سره په کومه ژبه خبرې وکړې ما ورته وویل په فرانسوي د داغستان دغې مور پل سر باندې تړلی رومال را خلاص او مخ یې پرې پټ کړ هلته دا روایت دی چې کله یو مور ته د خپل زوی د مرګ خبر ورکړی شي نو هغه خپل مخ پټ کړي بوډۍ په ژړا ژړا کې وویل رسول که هغه چرته خپله مورنۍ ژبه هېره کړې وي نو زما لپاره هغه ژوندی نه مړ دی زه خوشحاله یم چې دا کتاب پښتو ته هم راژباړل شوی خو دردېږم دې ته چې ولې ډېرو خلکو ونه لوست په دې هیله یم چې دا کتاب د ډېرو خلکو په لاسونو او کورونو کې ووینم رسول وایي نر او ښځه د مرغه دوه وزرونه دي که یو وزر نه وي مرغه الوت نشي کولی زما د داغستان کتاب هم په سلام شروع او خلاص شوی و او زما خبرې هم په سلام شروع وي په سلام به یې پای ته ورسوم السلام علیکم
له ځوان ځوابه مننه چې خپل نظر یې د رسول حمزه توف د کتاب زما د داغستان په اړه راسره شریک کړ حمزه توف د 2003 کال د نومبر په درېمه د اتیا کلونو په عمر وفات شو حمزه توف د داغستان چې غرنی هیواد دی منلی شاعر دی حتی ځینې مبالغه کوي او وایي که د پخواني شوروي اتحاد په دې جمهوریت کې حمزه توف نه وای دا ځای به چانه پیشنده رسول حمزه توف په یوه شعر کې وایي زه روان وم په سفر درې میرمنو مخشه راسره وکړه لومړی سر وتکی کړی په یوه ونه راته ویلې که دې شا کړه که دې هېر کړم اوښکه به توی نه کړم دوهمه بله ورځ سره ولاړه منګۍ یې پر اوږو و راته ویلې راشه ځنډ ونه کړې بېرته راشه د درې میاشت ویلی شو هېڅ یې نه ویل له اول غره چې پناه شوم لومړۍ ښځه مې شوه هېره له دوهم غره چې پناه شوم دا دوهم هم له یاده ووتله خو چې څومره تېرېدمه تېرېدمه له دې غرونو ها درېیمه یوه په ذهن کې شوه پاتې نه وتله نه وتله دا یوازې هغه څوک ده چې هیله راسره دي حمزه توف په خپل داغستان مین و دی د یوه شعر په یوه برخه کې وایي ستوري ډېر دي سپوږمۍ یوه ده ښځې ډېرې مورکۍ یوه ده ګڼ د هېوادونه ګڼ دي خو وطن مې همدا یو دی خو وطن مې همدا یو دی. دا سدی رادیو ادبی مجلې د پروګرام دا غنمو هم دومره و. تر بلې ویمو زحمت شي بر خدای سپارم.
ساکی سلا بند وید میں کدے لا خوخ دے بن کڑے ندے دکو بے دزڑگی نا کلاری میں دلی دو دا درزوی میں سبی وارد سینے ور چگل چنرا باندی سیل دکلو بن خلاص کلو د خیالونو گل کدی ور بدلی دل کی دا دنیا زاہد ٹولا لکڑ زان پسرا پوری د کوٹی ور پت کی دی دربان تت حجت زدے ہسی ہم سات مد کھٹے ور دے اسرار پزڑ کی راشی جوڑ ترا چھ ہوا چھر ترا لری کی دش پے ور مینہ چنو آن دیخنا مینو آن مینہ چنو آن دیخنا مینو آن بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا تو مننا تا جوڑ و جلم خوبور میں نوا جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی جوڑائی نارا پوری ٹوکی کوی تمر بے خوندا نمون میں نوا تمر بے خوندا نمون میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا کامیاب بیما روم بے جوان دنو تجربہ میں نوا ہاغ جہان کے با مجنون توائم ہاغ جہان کے با مجنون توائم زہوما شکم خوم زمین نوا رہما شکم خوم زمین نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا مین چنوا دیکھنا میں نوا پختونو ما نام میں نوا چوے دخکولی تر رات للو جوندے چوے دخکولی تر رات للو جوندے اسرار دمرا نصیب میں نوا اسرار دمرا نصیب میں نوا بےغم جوندو وسوس میں نوا
چه نوان دیخن می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا بیغم جوندو وسوس می نوا مینا چه نوان دیخن می نوا.